په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اورېدې، ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پایله دې سات په خبرونو کوو. ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل د تهران پر ضد د ډیرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي. تهران وایي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو ده. دا څرګندونه داسې مهال شوی چې راپورونه د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر وړاندې د سخت او تاوتریخوالي ډکو ځپلو په ترڅ کې د سلګونو او ښایي زرګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترامپ د جنوري په 11 ناوخت د ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلان ته وویل د امریکا پوځ په ایران کې د بیلابیلو انتخابونو څېړنه کوي څو د اعتراض کوونکو ملاتړ وکړي. دا خبرې د هغو نایتایت شو راپورونو په ترڅ کې شوي چې وایي د دغو اعتراضونو په ترڅ کې له 500 څخه زیات کسان وژل شوي او د بشري حقونو ځینې ډلې وایي چې د وژل شوو شمېر ښایي له دې څو چنده زیات وي. د بشري حقونو د فعالانو د خبري اورګان هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د 13 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي، 496 وژل شوي ایراني مظاهره چیان او 40 نور حکومتي ځواکونه خودل شوي دي. هیرانا د ایراني فعالانو امریکا میشته خبري سازمان دی. د سازمان په خبره له 10 زیات کسان نیول شوي هم دي. له دې چې په ایران کې نن د 4 ورځې په مخ انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې له خنډ سره مخ دي، د مرګ ژوبلو او نیول شوو کسانو شمیر په خپل واکه توګه نشي تاییدېدلی. اعتراضونه د ایران د 10 ولایتونو په 168 ښارونو او ښارګوټو کې روان دي. یو شمیر افغان متقاعدین وایي چې د تقاعد ترلاسه کولو لپاره آنلاین لیکنې دوی ته لاستونزې پیدا کړې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل ډیری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. د طالبان د حکومت د مالیه وزارت د دې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې ټول متقاعدین باید خپل تقاعدي پیسو د ترلاسه کولو لپاره په آنلاین بڼه له یوې نوې انټرنیټي آدرس نوبت واخلي. د وزارت ټینګار کړی چې د تقاعدي د ترلاسه کولو لپاره نور حضوري نوملیکنه نه کوي. د طالبانو د مالیه وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو تادیه په 10 ادارو او 5 پړاوونو کې پیل شوی چې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد لپاره وړ پیژندل شوي دي. هند او جرمنی غواړي د دفاعي صنعت په برخه کې خپل ترمنځ اړیکې لا پیاوړي کړي. دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې وکړه چې د جرمني صدر اعظم فریدریش مرتس په خپل ټاټوبي ګجرات کې میلمه کړی و. مرتس وویل برلین هم له نوې ډیلي سره د امنیتي همکاریو نږدې کېدل غواړي چې پکې د دواړو هیوادونو د دفاعي صنایعو ترمنځ ژور همکاري شامله ده څو د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د روسیې پر دودیز انحصار د هند تکیه کمه شي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې مرتس هند ته په 2 ورځني سفر تللی چې هغه د میلې میاشت رئیس چې نوموړي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې آسیا ته دی هغه لومړی سفر دی. دا سفر همدارنګه د اروپایي ټولنې او هند له سرمشریز چې دواړه د آزاد سوداګرۍ پر تړون کار کوي 2 اونۍ مخکې ترسره کیږي. د هند او جرمني د مشرانو تر کتنې وروسته یو شمېر تړونونه او ګډې اعلامې اعلان شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتول دي. په اوس وخت کې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ کچه 50 میلیارد ډالر ته رسیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوري د لوړاندې په خبرونه کې یو شمیر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هره ورځ دوی ته ډیر زیان رسیږي.
کومه مشکلات په ایران کې جوړ شوي دي چې موږ یې د موادونو لپاره غټه صدمه ده چون چې د ملن تازه میوې د سفتخانې نه بریږي او هغومره زیات مقاومت نه لري.
د طالبانو د حکومت مالیه وزارت لخوا د تقاعد د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د آنلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون کې یو شمېر متقاعدین وایي دې بهیر د دوی د تقاعد ترلاسه کولو پروسه لا پیچلې کړې ده.
ز خپل نسب کول املین ولی مشکل ده مجبور شي خپل لور ته یا خپل قرارت یا بیگانه ته باید مراجعه وکم.
د طالبانو عدلی وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د ځینو بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي خو یو شمېر افغانان وایي دا بنسټونه د خلکو په لاس نیوي کې مهم دي او د تړل کېدو پر ځای باید سمه کړنلاره ورته ټاکل شوې وای.
حکومت د دفتري بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي یوه طریقه دی ورته منځته کړي ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې سلګونه غریبو کورنیو سره مرستې کولې.
در لردی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوریک د خبرونو تر پای سره ملګرتیا وکي د زینو نور موضوعاتو په اړه هم راپورونه او مطالب لرو خو راځو د خبرونو لمړي موضوع ته یو شمیر افغان سوداګرۍ د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې عمله د کرایه او جریمې له درنو مالی زیانونو سره مخ دي. یو شمیر دغه سوداګرو نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته صادریږي او دغه راز په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوي له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
نقیب الله قلندری چې له ایران د فابریکو د خام موادو په ګډون د ټایرونو او موبایلو یو واردونکو افغان سوداګر دی وایي په هغه هیواد کې د ورستۍ اعتراضونو دوام د دې لامل شوی چې د دوی مالونه د ایران په بندرونو کې بند پاتې شي. هغه دوشنبه د جنوري په 12مه ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمل هر ورځ ورته درانه مالی زیانونه اوړي.
د همدغه اعتراضونو او جنجالونو له امله چې په ایران کې رامنځته شوي زموږ مالونه په بندر عباس کې بند پاتې دي چې پکې ټایرونه او موبایل بار دي. دغه د خامو موادو سلګونه کانټینر د امام خمیني په بندر کې ولاړ پاتې دي. بل شکه زیانونه ډېر دي ځکه پر مالونو د ډمبرج او جریمه راځي. شخصا زموږ شاوخوا 200 کانټینرونه بند پاتې دي او اندېښنه مو بېحد زیاته ده.
د تازه میوی یو بل افغان سوداګر چې د مهال د افغانستان مڼې او انار د ایران لاله هند ته صادروي هم ورته شکایت لري.
کومه مشکلات په ایران کې جوړ شوی دی چې د مڼې د موادونو د فارغ غټه صدمه ده چې د مڼې د موادونو د میوی تازه میوی د سفتخانې نه بری او هم رضایت مقاومت نه لري. دا چې د ورځې ورځې تیریږي هلته خو روزانه په مڼه باندې لس 15,000 افغانۍ د مچ د سفتخانې د ترانسپورټ راځي او نور هم مالونه کمزوري کېږي خرابېږي.
په ایران کې د دغه لاریونونو له امله اوس مهال ټلیفوني او انټرنیټي شبکې هم غیر فعال شوي دي چې د چاري هم د افغان سوداګرو پر راکړه ورکړه منفي اغیز کړي. حاجي بشیر چې له ایران تازه سبزي واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون او انټرنیټ د پرې کېدلو له امله له څو ورځو راهیسې د خپلو مالونو د بارګیرۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوي له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. دغه لاریونونو نه یوازې افغان سوداګر بلکې هلته میشت افغان کډوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. همدارز یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې اوسي وایي چې له دې وضعیت څخه سخت اندېښمن دي او زیاتوي چې په ایران کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدل د دې لامل شوي چې خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې شي. د ایران په بیلابیلو بندرونو کې داسې مهال افغان سوداګر د مالونو د درېدو خبره کوي چې اوس مهال له پاکستان سره هر ډول سوداګریزي اړیکې بندې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې درې میاشتې مخکې د ډورن کرخې په اوږدو کې رامنځته شوي نښتو له امله تړل شوې لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
د افغان سوداګرو د اندېښنو په باب مو واورېدل. بیا هم د ایران په موضوع کې تمکیږو. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړل چې دی د تهران پر ضد ډېرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي. تهران وایي چې له متحدو ایالتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو دی. دا څرګندونې داسې مهال کې کیږي چې راپورونه د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر وړاندې د سخت او تاوتریخوالي ډک ځپلو په ترڅ کې د سلګونو او ښایي زرګونو کسانو وجل کېدو خبر ورکوي. د بشري حقوقو د فعالانو د خبري ارګان هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د تیرو 15 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 1544 کسان وژل شوي، 406 نوي وژل شوي ایراني اعتراض کوونکي او 80 نور د حکومتي ځواکونو غړي خودل شوي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعتراض کوونکو له ځپلو دي لاس واخلي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولکل تورک په یو اعلامیه کې په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي د کار اخیستو او په ټول هیواد کې د انټرنیټ د پرې کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د سولیز اعتراض حق ته په اشاره وویل د ټولو مرګونو پیښو په اړه باید بیړنۍ خپلواکي او شفافې څیړنې وشي. د بشري حقوقو د هر ډول سرغړونې له عاملانو سره باید د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې محاسبه وشي. نموړی په درست ایران کې د انټرنیټ پر چاو کېده د بیان ازادي خلاف او معلوماتو ته د لاسرسي خند وبالا او ویل دا کار د هغو کسانو پر فعالیت منفي اغیز کوي چې د بشري حقوقو سرغړونې مستندوي. هم داراس د ضروري او بیړنیو خدماتو لاسرسي هم اغیزمنوي. د پنځشنبه ماښام راهیسی په ایران کې انټرنیټ او د اړیکو لاري په بشپړ ډول پرې شوې دي. هم داراس د بشري حقوقو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار ادارې هم د جمعې په ورځ د ایراني معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایت رسیدو غوښتنه وکړه. د دوړو بنسټونو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکو د 2015 کال د دسمبر له 28مې راهیسې په ټول هیواد کې په خونړي ډول معترضان ځپلي چې په کې د امنیتي ځواکونو له لوري د زور او وسلو ناقانونه کارول او پراخیو خپل سری نیونی شامل دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د سپای پاسداران او پولیسو په ګډون امنیتي ځواکونو په غیر قانوني ډول له ټوپکونو چرایي وسلو او وبوشینونکو موټرو اوشکي بهيونکو غاز او وهلو ټکولو څخه کار اخیسته ترڅو زیاتره سولېز معترضان تیت پرک وبیروي او مجازات کړي. د بشری نړیوال سازمان او د بشری حقوقو څار سازمان زیاته کړي د ایران خلک چې په زړه ورتیا د لسیزو ځپنی په وړاندې خپل غوسه څرګندوي او اساسي بدلونونه غواړي یو ځل بیا له داسې خونړي چلن سره مخامخ دي چې پکې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول پر معترضانو ډزې کوي، هغوی نیسي او وحی ټکوي. د بشری نړیوال سازمان په جلا اعلامیه کې د ایران د انټرنیټ پرې کېدل د حکومت هڅه بللې چې د معترضانو په وړاندې د خونړۍ ځپنې کچه پټه کړي او دا اقدام یې غندلې دی. په اعلامیه کې راغلی چې د انټرنیټ پرې کېدل یو بشپړ قصدي اقدام دی او دا حالت د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو مخه نیسي، لکه د امنیتي ځواکونو له لوري ناقانونه وژنې او د دغو دولتي جرمونو لپاره د معافیت دوام تلار هواروی. د بشری نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو د شمیر د زیاتیدو په اړه د راپورونو په یادولو سره په نړیواله کچه د بیړنیو ډیپلوماټیکو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې د انټرنیټ د پریکېدو تر سیوري لاندې چې امنیتي ځواکونو ته د سرغړونو لپاره پوش برابروي د لا ډیرو وینو تویدو خطر شته. سره له دې چې بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې، خو د ایران د حکومت چارواکو خپل ګواښونه لا زیات کړي دي. د تسنیم ټلګرامي چینل او د ایران دولتي رسنۍ چې له ایران څخه بهر هم لاسرسي ورتشته په پراخه کچه د اعتراضونو تصویرونه خبروي او د بلوان امني ورانکاري او د پوزي او امنیتي ځواکونو د شهادت یادونه کوي. د سپای پاسداران استخباراتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وضعیت دوام د منلو نه دی. د ایران د استخباراتو وزارت هم له خلکو غوښتي چې هغه کسان ورو پیژني چې دوی د امریکا او سیهونستي رژیم اجیر ترهګر او رانکاران بولي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت لخوا د تقاعد حقونو تر لاسه کول لپاره د انلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون کې یو شمېر متقاعدین وایي د بهیر د دوی د تقاعد تر لاسه کول پروسه لا پیچلې کړې ده. یو شمېر دغو متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل ډېری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ رسای لري. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د تقاعد حقوق ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوملیکنه دا پروسه نور هم پیچلې کړې ده. دوی ازادي رادیو ته وویل چې ډیری له نوې ټکنالوژۍ سره په بشپړ ډول بلد نه دي او انټرنیټ ته هم لاسرسی نه لري. له دې ډلې محمد اتل ازادي رادیو ته وویل چې دوی باید د نوملیکنې پروسې بشپړولو لپاره په نورو تکیه وکړي چې دا موضوع د دوی اندېښنه او روحي فشار زیاتوي.
ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کیږي، ولې هیڅ ډیر خلک دي ته دا فکر کوو چې پر پټم یو لکه شپږ زر خلکو کې امکان لري چې یاده 3000 3000 3000 نه پر پټه باندې مافاکې شي په کار باندې دی آنلاین باندې راغلي حاضر شي اما اول ځ خپل نسم کولای آنلاین ولی مشکل ده مجبور شي خپل لور ته یا خپل قرارت یا بیگانه ته باید زه مراجعه وکم چې ورته خدای دې پلاز خو ځاغه پلاز هغه دی ما هغه ورقیاس په هغه کې وزارت مالی سره په آنلاین لوري چې په تونې چې ما نو وخت سره خېټه ما ورکر سره خلاصيږي دا دي مشکلات زه خېر ده په واقعیت سره
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نو مې په راپور کې خبر سي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل اله من دی چې دا بهر ساده سي
امی امکان نه ده نه ما کې ده کابل سیم د 24 ساعت 12 ساعت برقدر
دا ممکن نه ده مو چې په کابل کې یو په سلر 20 ساعتونو کې 12 ساعت برېښنا لرو اولسوالی او ولایتونو کې دا سانتیا ویډیری محدود دي مثلا څوک چې په سریپول یا تخار بدخشان یا هلمند او روزګان کې دی انټرنیټ تلاش رسېنه نه لري ټول متقاعدین پر انګلیسي نه پوهیږي وی پانه څنګه ومومي د متقاعدین عمر له 15 پیته تر 80 کلونو پورې دی ټول له اصلي ټکنالوژي سره بلد نه دي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت د شنبه په ورځ د جدي په شلمه دی وی خبر پانه په خبرولو په افغانستان کې ټول متقاعدون وغوښتل چې د خپل تقاعد حقوقو ترلاسه کول لپاره د نوبت خپل تقاعد حقوق ترلاسه کول د نوبات لپاره د نوې انټرنیټي ادرس د لارې نوملیکنه وکړي د وزارت په خپل ایکسپانا لیکلي چې له دې وروسته به نوملیکنه په حضوري ډول نه بلکې آنلاین به ترسره کیږي په بیان کې ویل شوی چې د دې اقدام هدف د وخت ضایع مخنیوي او په پروسه کې د شفافیت ډاډمنول دي همهاله یو شمېر افغان متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل د نوې پروګرام لپاره د اعلان شوی ویب سایټ ادرس د لاسرسي ورنه ده او دوی د نوملیکنې پاڼې ته لاسرسي نه لري دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو ورکړه په 150 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکو د تقاعد حقوقو لپاره ور پیژندل شوي او یو شمېر ته یې دا معاشونه ورکړل شوي هم دي خو د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي چې میندو او پلرونو یې د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو هڅه کړې خورا ځوابونه یې ترلاسه کړي دي د کندز ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د خپل متقاعد پلار په اړه ازادي راډیو ته وویل
کولا می تایمرایل کرده بودن مگه د اخر ما حساب و کتاب بیچاره خودشان باقی برآمده بودن
دوی همدا پړاونه بش پړتل خو اخر کی باقی را وتل ورته ویلی و چې موږ د دولت حق در بخو او خدای پامان دا بهیر یوازې د زینو متقاعدینو د غږ غلی کول لپاره دی چې لاریونونه به کول او غوښتل چې خپل حقونه ترلاسه کړي
د کابل خاري وی اوسیدونکو چې دې هم نو غوښتل نو میرا پور کې خبر سي او مور متقاعده ده وویل
دا می 4 سال خونه گرفتم از این بابا دم تقاعد نمیدشان
په دې څلور کلونو کې تقاعد نه دی اخیستی تر دې وروسته یې هم نوټ کوي دا دولت وایي چې تاسو یو مستحق نه یاست مخکې مو هم ترلاسه کړی او تاسو حق پوره شوی او تاسو واته د دولت پوره وړي او ورته نور خبرې کوي یعنی چا چې کلونه د دولت خدمت کړی وي نور هیڅ دي
متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نوی پیل شوي بهیر کې د متقاعدینو لویه برخه د حقوقو لپاره مستحق نه دي پیژندل شوي د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 څخه ډیر دی د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال په سنبله میاشت کې اعلان وکړ چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق به د مناسب مهالویش پر بنسټ او د تقاعد ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې او پروسیجرونو له بشپړېدو وروسته ورکړل سي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 1403 کال په منی کې د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو د معاشونو مسله محکمو ته راجع کړه او وی ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حقوقو د ثابتولو لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي و چې متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره عریضه وکړي او پر محکمو سرګردانه وګرځي
له خبرونو ورآخوا
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د یو شمیر بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي دي. دې وزارت په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو 10 خیریه بنسټونو یوې شورا یو سازمان فعالیتونه ارزولي، خو د غیر قانوني فعالیت له امله د دوی له ډلې د یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه بند شوي دي. که څه په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د عدلی وزیر په یو مرکه کې په افغانستان کې پر خیریه ټولنو د مالی فساد له امله د فشار راوستو خبره کړې وه. یو شمیر بېوزلي افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره د دغو ټولنو له لارې سلګونه بېوزلو کورنیو سره مرسته کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې په کابل کې د یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه تړلی دي. د دې وزارت یو بیان کې چې یک شنبه د جنوري په 11مه یې پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی، ویلي چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو 10 خیریه بنسټونو یوې شورا او یو سازمان فعالیتونه ارزولي او د ناقانونه فعالیتونو له امله د ځینو دفترونو مهر لګ کړی دي. د بیان له مخې د دې وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو د ریاست د څار کمیټې د ټولنو او خیریه بنسټونو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې خپل فعالیتونه د طالبانو د ادارې له اصول او تګلارو سره سم پر مخ یوسي او د خپل فعالیتونو راپورونه دوی ته وړاندې کړي. که څه هم په بیان کې د تړل شویو بنسټونو او ټولنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي، او دای هم نه دا مشخصه کړي چې دا بنسټونه کورنۍ دي که بهرني. خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر په یو مرکه کې د مالی فساد له امله په خیریه ټولنو د فشار دراوستلو خبره کړې وه. نوموړي دا هم ویلي وو چې آن د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی له اجازې پرته له خپلو بانکي حسابونو پیسې هم نشي ویستلی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت د دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره د دغو ټولنو له لارې سلګونه بېوزله کورنیو ته خیر رسیږي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ یو اوسیدونکي تازه ګل ازادي راډیو ته وویل
نن خبره دا ده چې حکومت د خیریه بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي، یو طریقه دی ورته منځته کړي، ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې مثلا سلګونه غریبو کورنیو سره مرسته کولی او یو څه ستونزې به دوی لري. هیله ده د هغه ستونزو د پای ته رسېدو لپاره ورسره کار وشي، او که تړل کیږي فکر کوم لګټې به تاوان ډیر زیات وي ولسته.
د پلازمین کابل یو اوسیدونکي محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل چې ورستر بلې بیوزلی او بیکاری زیاتیږي، او دا چې د بهرنیو موسساتو مرستې هم پرې بندې شوې دي.
بیکاری چې دا ډیره زیاته ده، کار روزګار نشته دی، هر ورځ ګرځو ښار ته ځو چوک کې نو کاروبار نشته دی. یوازینی لارې چې مخکې به موږ سره یې کومکونه کول هغه موسساتو خیریه بنسټونو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د پراخه بیکاري او بېوزلۍ راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 13 په 10 خبرداري ورکړ چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې ویل شوي وو چې افغانستان به په 2018 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. یادول وړ ده چې د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې هم د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د 3 خیریه ټولنو په ګډون د 15 بیلابیلو بنسټونو دفترونه د دوی په خبره د ناقانونه فعالیتونو له امله تړلي وو. خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان له دوی سره په سیاسي چلند تورن کړي او ادعا یې کړي چې د طالبانو د عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال کار کولای نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغان خبریالی ناظر رشیدی کورنۍ ادا کوي چې هغه د طالبانو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده. د نوموړي خور ازادي راډیو ته وویل چې هغه د تېرې سیشن بی پورس په کندوز کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې ونیوله، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي او نه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمېر سازمانونو د ناظر رشیدی نیول غندلی او د هغې د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
افغان خبریالی ناظره رشیدی چې مخکې د نیولو خبرونه خبرې شوې کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په زندان کې له هغې سره د یوې مجرمې په څیر چلند کیږي. د ناظره رشیدی خور حجرې یک شنبه د جنوري 11 ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نوموړي لاسونه تړل شوي او په کندوز کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده.
خبرې ازش نه بود،
پاره کوم خبر نه و. مور مې د هغې د پیدا کېدو لپاره له کوره وتلې وه. بالاخره یې پیدا کړه. طالبانو له هغې ګوتې لګولې وې او نوم یې ترې اخیستی و، او یوازې د یوې دقیقې لپاره یې زما خور ورته ښودلې وه. په ډېر بد وضعیت کې هغه یې زنځیر بنده کړې وه. مور مې چې هغه حال کتلی اوس یې وضعیت ډېر خراب دی.
نوموړي وویل چې ناظره رشیدی د دوی د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې او په کندوز کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره همکار و چې د جنوري په شپږمه د یوې ټلیفوني اړیکې نه وروسته له کوره ووته، وروسته د طالبانو د حکومت له لورې ونیول شوه. د طالبانو حکومت تر اوسه د هغې د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي له دې وړاندې په وار وار ویلي چې هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیول شوی. په ورته وخت کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمېر سازمانونو د ناظره رشیدی نیول غندلي او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. یک شنبه د جنوري 11 د رسنیو ملاتړ ادارې نه په جلاوطنۍ کې په یو اعلامیه کې د نیول شوي خبریالې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، او د ملګرو ملتونو په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو ناظره رشیدی خوشي کړي. په اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو سره شریکه شوی ویل شوی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته په منځني ډول د میاشتې شپږ خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او د ځینو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان امسو شنبه د جنوري 11 په خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو نه لقید او شرط پرته د ناظره رشیدی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې طالبان دې د هغې د نیولو او توقیف دلیلونه بیان کړي، او د خزینه افغان خبریالانو امنیت او بنسټیز حقونو ته درناوی دې ډاډمن کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د خبریالانو نیول، ډارول او خاموشه کول د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه ده او باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا توقیف شوی وای چې د توقیف او شکنجې له تجربې وروسته دوی نور نشي کولای خپل ژورنالیستیک فعالیتونو ته دوام ورکړي. لډلې یوې خبریالې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیول شوی و، داسې مهال چې هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره یې همکاري نه درلوده.
په ټوله کې د طالبانو زندانونه ډېر ویرونکي دي. هلته په وحشیانه ډول له زندانیانو سره سلوک کیږي، سخت شکنجه ورکول کیږي. ان کله چې له زندانه ووځي هم بیا دې هم هغه بدې خاطرې له ذهنه نه ووځي. اوس نشم کولای چې آزادانه ډول بیرون وګرځم. مخکې مې هم ویره وه، خو اوس د دې له امله چې بیا ونه نیول شم او څلوېښتم ریاست ته مې بیا یونیسي، ویره مې دوه برابره زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د تیر 2015 کال د ډسمبر په وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په دې کال کې د 30 خبریالانو د نیولو په ګډون د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو لږ تر لږه 215 قضیې ثبت شوي چې 15 خبریالان لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو د ملاتړ کوونکو سازمانونو لوري د بیان آزادۍ نه د سرغړونو په تور تورن شوی. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان آزادۍ او د خبریالانو حقوقو تجمن دي، خو د دوی د غیدا خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو ته د منلو وړ نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبه چی دی، دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک ورسره وکړي، ځکه دا زموږ د پمبه قیمت ډیر ټیټ دی، ډیر کم دی. ځکه دا درې کاله و آخوا ته دا پمبه دلته چې موږ خرڅوله، دغه پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500 1400 تر 1200 یا کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود را نیوس انبار را نیوس یوه ګونی انبار په 15,000 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړي په 6,000 کالدار یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړی. مداخل ډیر تنگ دی ډیر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام